سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدر منوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وایي چې دا ټولنه به له ملګرو ملتونو سره په ګډه د افغان وګړو او په ځانګړي ډول د ښځو ترڅنګ ولاړوي جوزف بورل په بروکسل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې امینې محمد سره د خپلې کتنې عکس هم خپور کړی او ورسره یې لیکلي دي چې له میرمن محمد سره د افغانستان تر سفر وروسته معلوماتي بحثونه درلودل امینې محمد چې د ملګرو ملتونو د یو پلاوي مشري کوله تېره اونۍ افغانستان ته سفر وکړ چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي خو داسې ښکاري چې د هغې په خبرو کې کوم د پام وړ پرمختګ ونه شو په افغانستان کې د سړې هوا له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له 130 اوښتی دی دا څرګندونې د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې ویان شفیعالله رحیمي د جرمني خبري اژانس ته کړي او ویلي دي چې څه باندې 50 کورونه په پوره یا جزي ډول وران شوي او 70,000 څاروي له منځه تللي دي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې په جنوري میاشت کې د هیواد په مرکزي ولایت غور کې د تودوخې ټیټه درجه د سانتیګراد منفي 40 درجې ثبت شوې ده په افغانستان کې د سړو د بې سارې څپې ډیری تنفسي ناروغۍ په تیره په ماشومانو کې رامنځته کړي د ښاغلي رحیمي په وینا یوازې د بدخشان ولایت په پامیر سیمه کې 21 کسان د تنفسي ناروغیو له وجې مړه شوي او داسې راپورونه هم شته چې یو شمیر کسان د ګاز د لوګي د تنفس کولو له کبله مړه کیږي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې 13 اونۍ تر 15,000 پورې ماشومان په روغتونونو کې بستر شوي دي د طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه وایي په نورستان ولایت کې د طالبانو دوه پوځي اډې سوځولې دي د دې جبهې ویاند سبغت احمدی پر ټوټر لیکلی چې د دې ډلې وسلوالو د مرکزونه پرون په تکتیکی برید کې وسوځول او د طالبانو ډیر لس غړي همونیول احمدی زیاتوي چې په دې پیښه کې دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی د طالبانو ویاندویانو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد په یو شمېر ولایتونو کې حملې شوې چې مسؤلیت یې د دوی ځینو مخالفو ډلو منلی دی د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د خبریالانو د مړینې په کچه کې په 2022 کال کې د یو مخکینی کال پرتله 50% زیاتوالی راغلی په نیویارک کې ډیره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د خبریالان تر ډیره په اوکراین مکسیکو او هیتی کې وژل شوي دي په راپور کې راغلي چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې د رسنیو 18 کارکوونکي وژل شوي چې دا له 2018 کال راهیسې د خبریالانو د مړینې تر ټولو لوړه شمیره ده راپور زیاتوي چې له دې ډلې 15 تنه د اوکراین مکسیکو او هیتی خبریالان دي د سی پی جی د راپور له مخې تیر کال په اوکراین کې د رسنیو 15 کارکوونکي وژل شوي وو او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د برېښنا د ورسې پرچاوي په خاطر خپل خلکو بخنه وغوښته په پاکستان کې له دوشنبه ورځې تر پرونه پورې د 24 ساعتونو لپاره برېښنا نه و او د دې هیواد 260 میلیون وګړي په تیارې کې پاتې وو د دې پرچاوي له کبله په پاکستان کې د تولیدي فابریکو چارې په ټاپه ودرېدې او په روغتونونو کې له بیړنیو جنراتورونو کار وخستل شو د پاکستان د انرژي وزیر خرم دستګیر خان ویلي چې د برېښنا جریان پرون سهار بیرته عادي شو خو په ځینو برخو کې د برېښنا د تولید بټۍ چې په اټومي انرژي او د ډبرو په سکرو چلیږي بیا فعالیت ته اړتیا لري د پاکستان صدر اعظم ویلي چې د خپل حکومت په استازیتوب د هغه کړاو له کبله چې الاتی د برېښنا پرچاوي ول خپل خلکو بخنه غوړي خغلی شریف ویلي د برېښنا د دې پرچاوي د الات د معلومولو لپاره د سیړنو امر کړای دی او عملانو ته به اجازه ورکړل شي خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام لوړاندې کول مخکې لاندې خبري برخه لرو چې دا د وړاندې کیږي
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم ورڅو راپورونه ته نړیوالو سازمانونو او چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو ځینو چارواکو ویلي دا د افسوس وړ خبره ده چې په افغانستان کې نجونې او ښځې تعلیم نشي کولای. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پر وړاندې ښځې غلي نه دي ناستې.
افغانستان کې ځینې میرمنو چې ځانونه د ښځو د خودجوش او غورسنګ غړي معرفي کوي، د سه شنبې په ورځ د تعلیم نړیوالې ورځې په مناسبت ویډیویي پیغام کې پر نجونو او ښځو د لګول شوو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارج بینټ تیر شپه په خپل ټویټر کې د تعلیم نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د متخصصانو د دسمبر د 9 نیټې اعلامیه بیا خبره کړې چې په هغه کې ویل شوی
له تعلیم انکار کول تبعیض او تر ټولو جدي ناتوان کول دي. دا کار زموږ نړۍ نیستمنوي. د خلاقیت، نبوغ او د بشریت د څبان دي نیمایي برخې د مشارکت مخه نیسي.
په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي او د استراري مرستو د همغږي مرستیالي جویس سویا په خپل ټویټر لیکلي دا د خوشنۍ وړ ده چې نن سبا په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم له فرصتونو بې برخې کړای شوې. دوی د خپل ظرفیت د تحقق لپاره د هر فرصت مستحق دي. د کابل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په یو اعلامیه کې ویلي هر څوک د تعلیم او تحصیل حق لري. پر دې سربیره د افغانستان د خلکو له باثباته او سوکاله راتلونکي سره مرسته کوي. د ایلامی له مخې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د برابر تعلیم د برابرېدو غوښتنه کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دوی ولس او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي چې د طالبانو حکومت تعلیم د هر افغان لپاره اړین بولي او هڅه کوي چې خپل ولس ته معیاري تعلیمي خدمات وړاندې کړي. په اعلامیه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ولې لا هم نجونو ته اجازه نشته چې تر شپږم ټولګیو پورته نور تعلیم وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل ټویټر لیکلي تعلیم یو اساسي حق دی چې تحول رامنځته کوونکې تجربه ده او د ټولنې د ټولو برخو په ګټه ده. د اوچا په وینا نن سبا 1,000,000 نجونې له منځنیو ښوونځیو او 1,000,000 نجونې او ښځې له پوهنتونونو بې برخې شوې دي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA په خپل رسمي ټویټر لیکلي له هر اړخیز او عادلانه تعلیم او ټولو ته له دایمي فرصتونو پرته هیوادونه نشي کولای پر جنسیتي برابرۍ بریالي شي او د بېوزلۍ هغه چرخ مات کړي چې په میلیونونو ماشومان، ځوانان او پوخ عمره کسان یې تر شا پرېښي دي. د ښځو د حقونو فعال نظیفي احمد شاهي ازادي راډیو ته وویل طالبان د وخت په تیریدو سره خپلې لومړۍ دورې په څیر پر ښځو او نجونو فشارونه لګوي. هغې په دې برخه کې له نړیوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه.
چیرې نړیوال چې په طالبانو باندې فشار راوړي نو زه 100% مطمئن یم چې انشاءالله د نجونو په مخ مکتبونه همدارنګه پوهنتونونه نور کورسونه تعلیم هر څنګه هر بخش چې وي هر ځای کې تعلیمي اکاډمي چې وي ټولې خلاصېږي. خو که چیرې نړیوال په اخلاص سره کار وکړي
پرون د جنوري 24 د تعلیم نړیواله ورځ وه او سږ کال دغه ورځ افغان ښځو نجونو ته ځانګړې شوې. له فشارونو سره سره څه کم 1500 ورځې کېږي چې طالبانو نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او تیره میاشتې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې.
پرون د پوهنې یا تعلیم نړیواله ورځ وه او دا ورځ داسې وخت منزل کېږي چې نن 892 ورځ ده چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري او تیره میاشت پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو پر تګ هم بندیز ولګېد. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2013 کال په دسمبر میاشت کې د جنوري 24 د دې لپاره د زده کړو یا پوهنې د ورځې په توګه ونوموله چې په سوله او پرمختګ کې د زده کړې پر اهمیت ټینګار وکړي. یونسکو سږ کال د پوهنې نړیواله ورځ د افغان نجونو په نوم نومولې ده. زما همکار د قلملار ټولنې لمشر متیولا ویسا سره چې له کلونو راهیسې د هیواد په بیلابیلو کلیو کې د تعلیم د پراختیا لپاره کمپاین کوي مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلی دی چې آیا تر اوسه د نجونو د تعلیم او تحصیل په برخو کې د ده هڅو نتیجه ورکړې؟
په خوا به موږ په سیمو کې ګرځېدو خلکو باندې موضوع نه سو ویلی، په هغه لیرو پرتو سیمو کې د نجونو تعلیم پر اهمیت باندې یا د نجونو تعلیم پر موضوع وغږېږي، خو دا څو وخت موږ دغه نتیجو کمپاینونو د موضوع همدې ته راوستله چې اوس هر ځای په هر مسجد کې په هر کلي کې په بازار کې په هر کوڅه کې مشران دینی عالمان خلک پر همدې بحث کوي، یعنی د نجونو تعلیم موضوع د خلکو بحث ته راغلې ده. همدا دغه کمپاینونو د دغه غونډو د مجلسونو د لاریونونو نتیجه وه چې نن ټول خلک پر همدې احمد رغیږي، او هم په نتیجه کې د خلکو غوښتنه هم دا وي چې زه خپل لور او خپل خور ته زده کړه چې اسلامي انساني حق دی غواړم.
کله کله دلیل دا راوړل کېږي چې په لورو پرتو سیمو کې خلک هم د نجونو تعلیم نه غواړي. تاسو چې لورو پرتو سیمو ته سفرونه کوي خلک څه وایي؟
په دې یو کال کې ما 23 ولایتونو او 150 ولسوالیو ته د قلملار د ټیم سره سفرونه کړی دي چې 40,000 قومي مشرانو، دنیا عالمانو، محلي خلکو، ځوانانو سره مو لیدلې دي. ما هیڅ یو افغان نه لیدلې چې دا وویل چې د نجونو د ښوونځي مخالف یم. اته ځینې کسان په لیرو پرتو سیمو کې فقط ځینې پیشنهادات لري، لکه ښځینه ښوونکي غواړي او د ښوونځي د نجونو لپاره تعمیر غواړي، او هغه د دوی پیشنهادات دي، مګر هیڅ چا نه دی ویل چې د ښوونځي مخالف یم. هر افغان همدا غوښتنه لري چې د نجونو ښوونځي دي ژر تر ژره خلاص شي. حتی هر ورځ چې له خلکو سره وینم که په یو ولایت کې اوس کمپاین لرو، بیا څو ورځې بعد کمپاین لرو، خلک همدا غوښتنه کوي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به څه خلاصیږي، آینده به زموږ د لوڼو څنګه کیږي، آینده برخلیک به څنګه کیږي. یعنی ټول افغانان په لیرو پرتو سیمو کې د نجونو د ښوونځي غوښتونکي دي، د پوهنتونونو غوښتونکي دي، دوی د دې حمایت کوي، او دا د افغانانو غوښتنه ده او دا د دوی اسلامي انساني حق دی. د هر افغان سره چې همدا خبره مجلس کوي، همدې دا غوښتنه کوي، همدا هیله وي، دا سوال کوي، دا پوښتنه کوي چې اسلامي امارت په څه وخت نجونو ته د ښوونځي اجازه ورکوي تر څو چې زموږ لوڼې ښوونځي ته ولاړ شي.
ستاسو په څیر ګڼو کسانو او بیلابیلو بنسټونو د نجونو د تعلیم لپاره هڅې پیل کړې، دا هڅې څومره ګټورې تاسو ته ښکاري؟
زموږ هڅې او د نورو بنسټونو هڅې دا دي چې په ټولنیزو رسنیو کې همدا موضوع، په میډیا کې همدا، په رسنیو کې همدا موضوع د می سر ته راغله، اوس د ټول خلکو باس پر همدې وي، او دوهم ډیر خلک د تعلیم، د نجونو تعلیم په اهمیت پوسول، او ډیر خلکو ته دا امید هیله ورکوه وسو چې زه خپل نظر خپل غوښتنه کولای سم. په لومړي ځل باندې خلک مایوس وو، نا امید وو، چا نس کولای چې د نجونو تعلیم موضوع ووایي یا نظر ورکړي. اوس ټول خلک همدا نظر ورکوي، او د دې په څنګ کې موږ په کورونو کې ځینې ښوونځي پرانستل، او دا اوس هم موږ لګیا یو د ځینې دینی عالمانو، قومي مشرانو سره چې په دغه نتیجو کې ډیرو دینی عالمانو د ځینو ولایتونو څخه فتواوې ورکړي چې د نجونو تعلیم روا او د دوی اسلامي انساني حق دی، او په همدارنګ ډیرو مشرانو همدا ژغ وکړي په ټولنیزو رسنیو کې. به تاسو د دوی کمپاین او د ویډیوګانې لیدلې چې دغه زموږ د کمپاینونو او د یو شمیر نورو ادارو د کمپاینونو نتیجه وه چې نن ټول افغانان د افغانستان په هر برخه کې، په لیرو پرتو سیمو کې، په داخل د افغانستان کې دا غوښتنه کوي. او زموږ د کار یوه نتیجه دا وه چې د نجونو تعلیم د افغانانو غوښتنه ده، د افغانانو حق دی، تاوان یې افغانانو ته رسیږي، دا په هیڅ یو چا پورې اړه نه لري. افغانان همدا غواړي، د همدې لپاره موږ کمپاین کوو که موږ یو سوله ایز افغانستان، ودان افغانستان غواړو، د افغانستان کې د تشدد او له جګړې ځان خلاصول غواړو، یو سیال افغانستان غواړو. یوازینۍ لاره تعلیم او د نجونو تعلیم دی تر څو زموږ آینده نسلونه ټول تعلیم یافته وروزل سي، او دا وطن موږ بیا آباد کړو، د پردیو له محتاج او له مهاجرتونو له مشکلاتو څخه خلاصو. نو په همدې خاطر باندې همدا غوښتنه ده افغانانو ده، او افغانان هر ورځ همدا کمپاین کې یو ځای کیږي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دي ژر تر ژره خلاص.
د قلملار ټولنې مشر متی اولاوي ساو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو